ځوانان دي چې همدغه ملک همدغه
قبایلي علاقو کې غیر اسلامي
کوم مستوی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ
ځوان ته په ټولنه کې وخت ورکړل شي
یو آباد افغانستان په رغولو کې د ځوانانو مسؤلیتونه او وړاندیزونه څه دي؟ له نوي نظام څخه ځوانان څه غوښتنې لري؟ د ټولنیزې سولې په وده کې ځوانان څه ډول رول لوبولی شي؟ د ځوانانو فردي او ټولنیز مسؤلیتونه کوم دي؟ دا او دې ته ورته موضوعات او د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ځوانانو غوښتنې، نظریات او اندېښنې د ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې د وحیدالله راشد په کوربتوب واورئ. د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې ایلسو د راهب ریشم آنلاین راډیو درنو اوریدونکو زما وحیدالله راشد سلامونه یو ځل بیا د دې اونۍ د ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې ومنئ. درنو اوریدونکو، نن راسره خپرونه کې د پوهنتون استاد او د مثبت بدلون ټولنې مشر ښاغلی عبدالبصیر سباون میلمه ده. درنو اوریدونکو، د ځوانې ټولنې غږ خپرونه د هرې شنبې په ورځ د افغانستان پر وخت پر 3 بجو اوریدلی سئ. تاسو کولای شئ چې دغه خپرونه کې را سره نظر شریک کړئ او کولای شئ چې د موضوع اړوند زموږ له میلمنو څخه پوښتنې هم ولرئ. د مثبت بدلون ټولنې مشر او د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالبصیر سباون، ډېره مننه چې بلنه مو منله. ستړي مشئ، خپرونې ته درته ښه راغلاست وایم.
ډېره مننه راشد صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو درنو اورېدونکو د خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډېره مننه، له تاسو هم مننه استاد. دا چې ځوانان د هر هیواد د هرې ټولنې تر ټولو مهم ځواک بلل کېږي. نن سبا که وګورو د هیواد ټول وګړي له یو لوی تحول وروسته له بیکارۍ، د نرخونو نه کنټرول، د تعلیمي برخو نشتون او مختلفو برخو کې له ستونزو څخه سر ټکوي. داسې حالاتو کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې باید خپل ټولنیز او فردي مسؤلیت څه ډول ادا کړي؟
مننه. واقعا لکه څنګه چې تاسو یاد کړله، زموږ هیواد پر یو ډیر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري او هم خلق د بیکاری سره لاس او گریوان دي. خو کومنګ او تاسو د دې تحولاتو د دې ستونزو پاک لبانی بحثونه وکړو، شک نشته چې هر برخه که زموږ د ژوند راس پړي موږ لبلان غوونو ستونزو سره لاس او گریوان یو. خو مهمه دا ده چې موږ او تاسو په دغه سختو شرایطو حالاتو کې باید بیا هم خپل مبارزې ته، خپل ژوند ته او خپل کار ته ادامه ورکړو. تاسو که د ژوند په پړاو کې د بیلابیلو نړۍ د هیوادونو د اتباعو د مشرانو او د ځینې مبارزونو دغه ژوند مطالعه کوئ، تاسو به ټولو د هغوی په ژوند کې دا خبرې پیدا کړئ چې هغوی باندې د ژوند ډېر سخت کړاوونه تیر شوي دي او د ژوند یو ډېر سخت پړاو یې تیر کړی، بیا یو ځای ته رسېدلی دي. نو شک نشته چې موږ هم اوس په ډېر سخت بحراني وضعیت کې یو او زموږ امید دا دی چې دا به تغیر شي، دا به ښه شي، موږ به یوې مثبتې خوا ته لاړ شو. خو که موږ ناهیلي شو او لاس تر زنې کینو او کار ونه کړو، نو دغه بحران چې دی دا زموږ لا زیاتېږي، دا درد زموږ لا زیاتېږي او موږ لا نورو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کیږو. نو زما نظر دا دی چې ټول ځوانان چې دي هغوی که په دغه برخو کې اوس وخت کې تعلیم ته ضرورت لري، ښه دا ده چې علمي مراکزو ته مخکې هم که نور هنرونه او اړتیاوې او ضرورتونه لري برخو کې کار کوي، هغې برخې ته باید دوی کار وکړي. ولې دوی باید ناهیلي نه شي؟ ځکه په ناهیلۍ سره موږ نشو کولی چې خپلې ستونزې او مشکلات حل کړو. ستونزې او مشکلات پر مبارزه حل کیږي، دا په ګډ کار حل کیږي، دا په حرکت باندې حل کیږي. نو شته ستونزې او ننګونې شته، د دې لپاره کار پکار دی او ځوانان باید ناهیلي نشي. او د خپل توان مطابق او د خپل امکاناتو په درلودلو سره مبارزه وکړي او مخته لاړ شي.
ډیره مننه استاد. کتیرو دوه لسیزو ته وګورو، نن سبا که په هیواد کې وګوره ځوانان یا د افغانستان ټول وګړي له ستونزو څخه سر ټکوي. تیرو دوه لسیزو ته سر ورښکاره کړو، ستاسو په نظر تیرو دوه نظامونو د ځوانانو اساسي ستونزې حل کړي او که پاتې راغلي په دغه برخه کې، که هغه د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرول ول، مختلفو برخو کې تعلیمي فرصت برابرول ول، نژادي سمتي مذهبي تبعیض له منځه وړل ول، او د ځوانانو دې ته ورته ستونزو یادونه کوو؟
مونږ او تاسو که تېره دوه لسیزې په برخه کې، یعنی هره برخې ته که اول پام وکړو، زه اول غواړم چې په راسته لاوړنو بحث وکړم. تاسو پوهیږئ چې په تېرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وشوه، علمي مراکز جوړ شو، پوهنتونونه جوړ شو، روغتونونه جوړ شو، سړکونه جوړ شو. یعنی که ووایو د 2000 کال افغانستان او د 2021 کال افغانستان چې دی، دا ډېر یو واضح په علمي لحاظ که په فزیکي لحاظ په هر لحاظ یې سر پر تلکو، ډېر د پام وړ بدلون پکې راغلی، یو ښه تغییر راغلی. تاسو پوهیږئ چې په همدغه دوه لسیزو په جریان کې په زرګونو ځوانان چې دي، هغوی ماسټریانې وکړي، پی ایچ ډي وکړله په داخل د هیواد کې، په بیروني هیوادونو کې، په نورو بېلابېلو برخو کې وروزل شو، او اوس موږ الحمدلله یو ډېر خ پیاوړي او تکړه او په اکاډمیکو معیارونو سنبال ځوانان لرو. نو دا برخه که موږ وایو په علمي لحاظ باندې ډېر زیات کار وشو، او همدارنګې په تخنیکي مسایلو باندې نور حرفوي برخو کې هم ډېر زیات کار وشو. خو افغانستان متاسفانه په دوه لسیزو کې مخکې هم د جګړې سره لاس او ګرېوان و، پخام جګړه تېره شوې وه، او دا نو هغه څه و چې د پرمختګونو سره مل و. خو که موږ بیا نورو اړخونو ته وګورو، متاسفانه چې هغه سې چې د ولس په ژوند کې باید یو ښه تغییر راغلی وای، د دومره نړیوالو امکاناتو سره، د دومره نړیوالو روابطو سره، او د دومره نړیوالو مرستو سره، متاسفانه چې دا کار ونه شو. تاسو وکاته چې څومره چې زر نظام سکوت شو، هماغومره زر د خلکو اقتصاد ورسره ولوېده، ځکه زموږ خلکو اقتصاد چې دی داسې پایدار اقتصاد نه و چې هغوی که یو کال وظیفه ونه کړي یا امکانات ونه لري نو دوی به دوام وکړي، نو د هرې میاشتې تنخواه په هماغه میاشت کې خوري. نو دغه برخه متاسفانه چې ونه شوه، ډېر زیات تمرکز د نظام هم په جګړه باندې و، جګړې هم شدت پیدا کړی و، د دې په ځای چې ډېر زیات کاري فرصتونه ایجاد شي، نور اسانتیاوې ایجاد شي، پانګوال پانګونه وکړي، کارخانې جوړې شي، په هغې کې په ډېر شمېر کې ځوانان په کار بوخت شي، دا نو جګړه د دې پر وړاندې یو ډېر لوی خنډ و، او دولت هم ډېر زیات لګښتونه چې و هغه په جګړه باندې کېدل. نو په څنګ کې د پرمختګونو دا ننګونې هم وې چې ځوانان له ستونزو سره مخ شول، او اوس هماغه د جګړې او د تیرو ناخوالو تاثیرات اوس هم دي چې زموږ ځوانان د بیکارۍ سره هم لاس او ګرېوان دي، او په نورو برخو کې ډېر زیات ستونزې لري.
استاد کولو خبرو کې ویل چې په ځوانانو باندې په مختلفو برخو کې موږ پانګونه وشوله په تېرو لسیزو کې، که په دې وروستیو کې وګورو له هېواد څخه علمي شخصیتونه، فرهنګیالان او ځوانان له هېواد څخه د وتلو کوښښ کوي، زیات شمېر یې په دې بریالی شوي هم دي چې له هېواد څخه ووځي. د دوی د وتلو علت څه ده، او د دوی د مخنیوي لپاره د اسلامي امارت ته څه کول پکار دي؟
او دا مولباده مرغه چې یو ډیره لویه خلا به رامنځته کړي، زه یوازې تاسو ته په علمي او اکاډمیک محیط کې د وایم، دا اوس په سلګونو استادان چې دي هغه بهرنیو هیوادونو ته تللي دي، په پوهنتونونو کې د هغوی خلا حس کېږي. ډیری استادان چې دي هغه بهرنیو هیوادونو ته په سکالرشپونو تللي وو، هغه هم بیرته فکر نه کوم چې هیواد ته به زړه ښه کوي او رابه شي. او همدارنګې ډېری استادان د پوهنتونونو استادان چې د ولسمشر په حکم باندې د قدري حفظ په درلودلو سره په نورو مهمو دولتي اموراتو ورکړ شوي وو، د هغوی د تدریس پروسه بیرته نه ده نورماله شوې، نه ده شروع شوي. نو دغه برخه کې دا موږ ډېره زیاته خلا لرو. همدارنګې نور ډېر متخصص کدرونه چې هغه په بېلابېلو وزارتونو کې کار کاوه، په بېلابېلو ادارو او پروژو کې کار کاوه، متاسفانه د دې خلکو تک هم ډیر زیات مشکلات را پیدا کړي او دا خلا چې کله دا وضعیت نورمال کیږي نو موږ به بیا دا خلا ډیره زیاته حس کوو، ځکه دغې خلکو دغه ظرفیتونو دا تقریبا شل کاله په جریان کې دوی رزل شوي او په ځنې په داخل کې ځنې په بیرون کې، نو هر یو د یوې برخې متخصص او یو قدر و، نو دا متاسفانه چې په ډیر لوی شمیر کې دا لاړه له هیواد نه، او زموږ هیله او امید دا دی چې له دغې ځوانانو نه چې دا زموږ او ستاسو وطن دی، دا زموږ او ستاسو خاوره ده، او څومره چې وس او تواد کې زموږ وي موږ باید خدمت وکړو. نظام او حالت او شرایط په تغییرېږي، زموږ هیله او امید دا ده چې اسلامی امارات په دغه ځوانو کترونو ته په درنه وګوري، د تبکاری فرصتونه ورکړي او باید دا کار وکړي، ځکه دغه ځوانانو له موجودیت پرته دوی لپاره سوزمنه ده چې د ادارو چارې هغه سي په پنی او په مسلکي لحاظ مخ ته بوزي. نو موږ بیا د دې ترڅنګ چې د اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان یو، نو موږ به د اداري بحران سره هم لاس او ګریوان شو او د کادرونو د کلات سره به مخ شو. موږ په کور دننه ماشاءالله کافي اندازه کادرونه لرو او ترلودلم، کچیرته زه په دې متعقین یم چې مناسب شرایط برابر شي او د هماغې خلکو د استعداد او لیاقت په معیار برابر چانسونه فرصتونه موجوده حکومت ورته ورکړي، نو زه متعقین یم چې ډېر شمېر ځوانان به بیرته افغانستان ته راشي او خپلې چارې به په نورمال شکل بوزي. خو اوس یو داسې یو حالت راغلی دی چې تر اوسه پورې لا د نظام هغه نورمال حالت ته نه دی رسېدلی دی، ځکه دوی هم نوی راغلی دی، د ادارو د کارو چارو سره نه آشنا دي، طبعا یو ډیره لویه فاصله دلته په شتون لري چې تقریبا دوه لسیزې جګړې اخیستې دي، د ډیرو خلکو په زړونو کې یو بل ته کینې او خودي نه وي، ولې تصور یې داسې کیږي هغوی له دوی ډار لري، دوی له هغوی ډار لري. دا هم یو ډیرې لویې بې باورۍ فضا ده چې په دغه چارو باندې ډېر منفي اغیزه پرې ایښې ده. نو زه من حیث یو افغان د ټولو هغه متخصصو کدرونو ځوانانو نه هیله او غوښتنه کوم چې په خپل هیواد کې د خدمت لپاره پاتې شي، د کار لپاره پاتې شي، او دا زموږ هیواد دی، که موږ بیرون لاړ شو بیا هم د دې هیواد سره زموږ تړاو نه قطع کیږي او موږ درد نه کمیږي. خدا ده چې د خپل هیواد په خپلو موټو په خپله پوهه په خپل استعداد او په خپل کاري قوت باندې جوړ کو او داسې مرحلې ته ورسو چې بیا د نړۍ نور هیوادونه د تبادل ته راشي، زده کړې وکړي، دلته د ژوند نور فرصتونه ورته برابر شي. نو ټولو ملتونو باندې سختۍ راغلي دي، تاسو وګورئ دویمه نړیواله جګړه کې ټول اروپایي هیوادونه چې و اکثریت چې و هغه ډیر زیات زیانمن شو، ډیر زیات مشکلات ولید او ډیر ورانۍ پکې رامنځته شو، په میلیونونو انسانان پکې ووژل شو، ولې هغې خلکو بیرته د خپل هیواد لپاره هیوادونو لپاره یو کلک هوډ او اراده درلودله او بالاخره خپل هیوادونه ودان کړل. نن زموږ او ستاسو ځوانان په سیندونو او په بحرونو او په غرونو پر هغو باندې منډې وهي او بالاخره د هغې هیوادونو ته ځان رسوي چې هلته یو نسبي د ښه ژوند خاوندان شي. نو موږ او تاسې به قرباني ورکوو کېدای شي راتلونکي نسل لپاره موږ یو سمسور یو پرمختللی یو یو باسکونه یو یو ودان افغانستان پرېږدو.
مننه استاد، دا شته د داخلي کډرونو یادونه وکړله. نن سبا مکزوانان ته وګورو، ځوانان ډیر وایي چې موجوده نظام په دوی باندې باور نه کوي. موجوده نظام د افغانستان اسلامي امارات څه کول پکار دي چې دغه بی باوري له منځه ویسي؟
تر کومه حده پورې خو چې موږ مطالعه لرو او ګورو، تاسو اوس پوهېږئ چې په ډېرو برخو کې د ټیټې کچې کارمندان کار کوي، لکه په ملکی برخو کې تاسو اوس هم وګورئ تقریبا په ډېر زیاته فیصده چې دي هماغه د پخواني حکومت کارکوونکي کار کوي. دا خو په لوړه کچه معلومه خبره ده چې هغه ټول دندو لوري شوي دي او داسې اوس داسې امید نه لیدل کېږي، او دویم زموږ داسې څه نه اورو چې هغې خلکو ته به بیا چانس ورکړي. ښه خبره دا ده چې اسلامی امارت تم په کار امدا ده چې دوی د غزوانانو باندې باور وکړي. دا میلیونونه خلک دي، نو که په دې ټولو بې باوره شو نو دا نظام په چا چلی؟ یوازې سیاسي اشخاص د لوړې کچې هغه یو طرف ته شوي دي، د ټیټې کچې اشخاصو او مسلکي قدرونو سره هیڅوک کار نه لري. نو زمونږ خو امید دا دی چې دوی باید دا کار وکړي. کېدای شي په ځینو ځایونو کې ځوانانو چې دغه ډول څرګندونې کړي دي، شاید دغه ډول اقدامات شوي وي، خو زمونږ امید همدا دی چې دا افغاني قدرونه دي او په دې باندې باور پکار دی. تاسو وکاته چې څه وخت وړاندې یادونه وشوله چې مونږ افغانستان ته قدرونه لیږو، نو په زرګونو ځوانانو د خپل هیواد سره د مینې او د علاقه له وجې وویل چې مونږ خپل هیواد خپله جوړوی شو او خپل قدرونه لرو او د هغوی پر مټ به ودانوو. نو پکار دا ده چې منحیث یو حکومت دوی سینه پراخه کی او د باور فضا رامنځته کی او کار اهل کار ته وسپاري، مسلکي قدرونه ته زمينه ورکي، بلکې کچیر ته دوی دغه موجوده مسلکي قدرونه چې په افغانستان کې پاتې دي دوی ته یو خیدن دی ورکي، مناسب شرایط ورته برابر کی، نو دا به هغه قدرونو ته هم لار پرانیزي چې هغه په بیرون کې دي او وګوري چې دلته د نورو قدرونو عزت او وقار به زیات دی، نو هغوی به هم زړه خیږي چې بیرته به افغانستان ته راشي. خو که چېرته دغه حالت په دغسې شکل دوام وکړي، نو معلومه ده چې هغوی خبران شي، خو دوی به هم له هیواد نه پخې سپکې کړي. نو دوی منحیث یو حکومت، یو نظام چې اوس د ټولو چارو واک ورسره دی او که غواړي چې یو پرمختللی، ودان او پر پښو ولاړ متقي افغانستان رامنځته کړي، په کار دا ده چې په خپلو ظرفیتونو او قدرونو باندې باور وکړي، اعتماد وکړي او دوی ته چانس ته کار ورکړي.
مننه استاد. دا چې تاسو د یو داسې ټولنې مشر یاستئ چې پکې تر ډېره برخه پکې ځوانان شامل دي، همدغه ځوانان چې تاسو سره روزمره ناست او پاسته لري، هغوی سره تاسو رفت آمد لري، هغوی سره تاسو خپلې مشورې شریکوئ، دغه ځوانان د افغانستان اسلامي امارت شاوخوا 15 میاشتې په تېرېدو دي، د هغوی د کومو ستونزو یادونه کوي چې باید ژر تر ژره اسلامي امارت ورته حل کړي؟
او معلومه خبره ده، یو خو په لویه کچه د پوهنتونونو موضوع ده چې پوهنتونونه تړل شوي دي، دا یوه ډېره لویه ننګونه ده. اکثریت ځوانان چې موږ سره تماس نیسي یا ناسته ولاړه لري، نو د هغوی د پوهنتون د ژر پیل کېدو غوښتنه کوي او یو امید کوي. دوهمه مسله دا ده چې دوی په دولتي ادارو کې د کار غوښتنه کوي چې موږ ته باید کاري فرصتونه شي، او هغه کسان چې فارغ دي هغوی د کار په لټه کې دي. د نورو ځوانانو غوښتنه دا ده چې دوی باید نړیوالې اړیکې چې څومره زر کېږي تامین کړي، او چې ټولو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې تامین شي، او بالاخره د هغوی اړیکو پر بنسټ باندې دلته کومې نړیوالې ادارې چې کار کوي او د هغوی په وجه به دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به مور سره ښه شي. د دې تر څنګ په ځینو برخو کې چې غیر مسلکي اشخاص یا ګمارل شوي دي یا پلان دی چې وګمارل شي، نو د دوی غوښتنه دا ده چې دا هم باید د دې مخه ونیول شي، ځکه چې طبعا یو غیر مسلکي کس چې یو ادارې ته ځي دا اداره به په ښه شکل دی نه شي مخته وړلی. نو دوی وایي چې زموږ د استعدادونو نه، زموږ د هنر نه، زموږ د پن او مسلک نه باید استفاده وشي، او باور وکړي. ډېر صادقانه وایم، هیڅوک دا نه غواړي چې وایي چې نه موږ کار نه کوو، موږ مخالفت کوي یا بل څه کوو. ټول د هیله او امید دا دی چې دا یو نظام شو، یو حکومت شو، او موږ ورسره د ګډ کار کولو لپاره کلکه اراده لرو. خو اوس مهمه دا ده چې دوی دغه ډول یو فرصت او چانس ورته ورکړي.
مننه استاد. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ځینو هغو دوستانو او مینهوالو پوښتنې راخلو چې موږ سره د واټساپ له لارې شریکې کړې. استاد، یو ورور پوښتنه کړې، وایي پواد اسلم یارم د ننګرهار ولایت څخه، وایي چې استاد څخه زما پوښتنه دا ده چې تاسو د هیواد د ځوانانو آینده روانو حالاتو ته په کتو څه ډول ارزوئ؟
موږ خو به د خیر پیشبیني کوو او هیڅ کلن به داسې سوچ نه کوو. زما امید دا دی چې انشاءالله حالات برا خشی او دا د دغه حالات په خکېدو کې مونږ او تاسو ټول مسولیت لرو. هر قومي مخاور د هغې ته خپله برخه مسولیت، یو ځوان چې دی، یو د پوهنتون استاد چې دی، یا حکومت چې دی، که مونږ ټول په ګډه د دې خپل هېواد د بقا او ښېرازۍ لپاره مټې راونغاړو، زما امید دا دی چې زموږ راتلونکی به روښانه وي.
مننه. بل رول چې لخندار ولایت څخه خپل پیغام را لګلی، وایي د هېواد تعلیمي قشر او ځوانان ولې هېواد کې د پاتې کېدو اراده نه لري تر څو خپله مثبت انرژي د هېواد د آبادۍ لپاره وکاروي؟ آیا ستونزه د ځوانانو د نه زغم ده او که پر ځوانانو باندې بې باوري ده؟
اصلا له بده مرغه چې زموږ هېواد کې خو څلور لسیزې کېږي چې موږ جګړې سره لاس او ګرېوان یو، خو راځو بحث په دغه دوه لسیزې کوو. دلته د دواړو لورو ترمنځ ډېر یوه سخته جګړه تېره شوه چې په هغې کې په لکونو انسانانو خپل ژوند ته لاسه ورکړ. نو طبعاً کله چې دوی راځي واک ته رسېږي، نو ټول هغه کسان چې هغه د پخواني حکومت د سوري لاندې ژوند کړی دی او دلته کار کوه او دندې ترسره کولې، هغوی ټولو ځان په خطر کې لیده او د خطر احساس او سره د دې چې د اسلامي امارت له خوا نه ورته څو ځل یادونه وشوې چې عمومي افه ده او هیڅوک د خطر او ویرې احساس نه کوي. خو انقلاب و جګړه سخته تېره شوې وه، هر انسان یو ډول خطر احساس او هر ډول یو ویره ورته ودرېدله. نو هماغه وجه و چې ډېرو ځوانانو چې وه هغه فرار وکړه. بل دلته اقتصادي ستونزې وې چې هغوی پیدا که بیا هم پاتې شي دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کېږي. نو په کار دا ده چې مونږ د دې هېواد د پښې سپکې کړو، یو بل ځای کې نسبي پرسکونه ژوند ولرو. بل د موجوده حکومت نړیوالو سره د اړیکو د سوق مسله ده، هغوی ویره هم دا ده چې یاره که دا حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، نړیوالې اړیکې تامین نه شي، نو دا بحران به ورځ تر بلې زیاتېږي او مشکلات به پکې. دا هم یو رول پکې درلوده. بل زموږ ځوانان هم ډېر، ما چې څومره په ټولنه کې مطالعه خپله وکړله، ډېر زر ناهیلي کېږي، ډېر زر ناامیده کېږي، ډېر زر مایوسه کېږي. مشهورو رهبرانو مشرانو ژوند که تاسې مطالعه کوي، په هغې ټولو کې به تاسو ته دا ثابته شي چې هغوی د ژوند یو ډېر سخت سوزمن پړاو تیر کړی بی او زیاته رسېدلي. نو زموږ ځوانان کله کله ځان سختیو ته نه ورکوي، نو یو قسم زر ناهیلي کېږي. زما امید دا دی چې دوی ناهیلي نه شي او د خپلې خاورې د وطن لپاره چې په هر ډول حالاتو کې خدمت او کار وکړي.
نړۍ مننه. درنو اوریدونکو، دا چې د خپرونې وخت کم ده او نشو کولی چې د ټولو ځوانانو پوښتنې واخلو، نو زموږ بښنه ومنئ. د مثبت ټولنې مشر او د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالبصیر سباون، له تاسو نړۍ مننه. استاد، که په اخره کې هېوادوالو ته څه پیغام لري نو مهرباني.
ډېره مننه. زه زما له ټولو هېوادوالو نه غوښتنه او هیله او امید دا دی چې د خپلې خاورې ته صادقانه خدمت وکړي. هر څوک چې په هر مسلک په هر هنر کې پوهېږي او په هماغه برخه کې د خپلې خاورې او د وطن لپاره کار وکړي. او د موجوده حکومت نه مې هیله او امید دا دی چې د افغانستان د ټول خپل کور وګڼي، د افغانستان هر طبعه او د هر مسلک د هر هنر خاوند دی خپل د دې خاورې یو رښتینی بچی وګڼي او ټولو ته دې په ګډ کار زمینې برابرولو زمینه ورته برابره کړي او په څنګ کې هغه عقدې هغه کینې چې په تیرو څو لسیزو کې سره تکرار شوي او دا د نه تکرارېږي او دوی د پراخې سینې درلودلو سپنانو ته چانس ورکړي.
د ځوانې ټولنې غږ خپرونې مینهوالو، دا و د نن ورځ خپرونه چې د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې دغې موسسې نشراتي ټیم له لورې د راهب ریشم آنلاین راډیو څخه مو واورېدله. تر بلې خپرونې چې زه وحیدالله راشد ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، لوی الله مو مل شه.